د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. دا یو ساته خبری خبرونه ده. په دې خبرونه کې به مو زیات تمرکز په امریکا کې د جمهوری ریاست پر انتخاباتو وي. جمهوری ریاست ته یو کاندید ډونالد ترامپ دی. د ده پر ژوند باندې موږ یو مفصل راپور لرو، خو د افغانستان د سولې پر مسله هم تاسو ته معلومات درکوو. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس ویلي چې په سپتمبر کې، چې دا د څو ورځې ورته پاتې دي، د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیلېږي. خو اول به وار ورکو عصمت ساروان ته چې د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
په کاپیسا ولایت کې سیلونو لشتلشه ډیر لستنه مړه کړي او شل نور ژوبل کړي دي. ولسمشر غنی وایي د کندوز امنیت او پرمختیایي چارو ته به ځانګړې پاملرنه وشي، او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران پر بیلاروس غیر رسمي خبري کوي. د خبرونو تفصیل. د کاپیسا چارواکي وایي چې د دې ولایت په کوهبند ولسوالۍ کې تېره شپه سیلونو ډیر لستنه وژلي او شل نور ټپیان کړي دي. د دې ولایت د امنی قمندانۍ ویندوی شایق شورش ازادي رادیو ته وویل د دې ولایت په ډیرو نورو ولسوالیو کې هم سیلونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي.
متاسفانه تعداد 10 نفر از هموطنان ما در ولسوالی کوهبند شهید، تعداد 10 نفر زخمی و همچنان تعداد هزاران جریب زمین در ولسوالی های متذکره از سر سرازیر شدن سیلاب از بین رفته است.
به این حال که در پنجشیر ولایت یا شمیر ولسوالیو که هم سیلونو زیانون اړه ولیدی. له پروانه د ازادي رادیو د خبريال د راپور لمخې په چاریکار کې تیر شپه د ورستي سیلونو له عمله د نړیدلو ودانیو تر خټولاندې څلور نور مړي راستل شوي. په سیمه کې د ژغورنې عملیات تر اوسه دوام لري. دغو سیلونو په سلګونو کسانو ته مرشوب لاړه، ولی خو دقیق شمیر لا هم څرګند نه دی. د پروان د روغتون چارواکي د مړو شمیر تر سلو کم شي، خو د بیړنیو چارو مسؤلان شمیر تر سلو ډیر یادوي. د ټپیانو شمیر شاوخوا 300 تنه شودل شوی دی. سیلونو خلکو ته ډیر مالی تاوانونه هم پیش کړی دي. د پخلاینې د ملي شورا رئیس عبدالله وایي چې راتلونکې اونۍ به د سولې خبرې پیل شي. ښاغلی عبدالله چې نن په یو کانفرنس کې خبرې کولې، د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې د خبرو دقیقه نیټه ونه شوده. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کندوز امنیت او پرمختیایي چارو ته به ځانګړې پاملرنه وشي. ولسمشر غنی داشمنه پرون چهارشنبه د کندوز له والي عبدالستار مرزاکوال سره په کتنه کې وکړه. په دې کتنه کې کندوز ته د ملکي الوتنو، د سپینزر شرکت د فابریکو د بیا فعالېدو او په کندوز کې د صنعتي پارک د جوړېدو په اړه هم خبرې وشوې. په وروستیو ورځو کې وسلوالو طالبانو د کندوز ښار په شاوخوا کې پوځي خوځښتونه یو وار بیا زیات کړي دي. دا ښار په تیرو کلونو کې دوه ځلې د لنډ وخت لپاره د طالبانو لاسته لوېدلی دی. د کندهار چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو لشتلژه 22 وسلوال طالبان په ځوابي بریدونو کې وژلي دي. د کندهار امنیت قمندانۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي تیره شپه وسلوالو طالبانو د معروف ولسوالۍ په ټغری او د ولسوالۍ پر قرارګاه بریدونه وکړل، چې په نتیجه کې 14 طالبان ووژل شول. د قمندانۍ همداراز ویلي چې په شاولي کوټ ولسوالۍ کې هم 8 تنه طالبان ووژل شوي دي. د کندهار له امنیت قمندانۍ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې پرون وسلوالو طالبانو د شاولی کوټ ولسوالۍ په شادي مانده سیمه کې پر پولیسو ډله ییز برید وکړ، چې په نتیجه کې 8 تنه طالبان ووژل شول او موټر سایکلونه او وسلې ورڅخه پاتې شول. د کندهار د امنیت قمندانۍ په خبر پانه کې د پولیسو د مرشوب لپاره اړه څه نه دی ویل شوی. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اروپای اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران په برلین کې دوه ورځنیو غیر رسمي خبرو ته تیاری نیسي. په دې غونډه کې به د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په خاطر پر بیلاروس د بندیزونو او په دې هیواد کې د سوله ییزو اعتراضونو د ځپلو په اړه خبرې وشي. راپورونه وایي اروپایي اتحادیې له وړاندې له 15 تر 20 تنو پر ضد چې په انتخاباتو کې په درغلۍ او یا د اګست 9 نیټې له انتخاباتو وروسته د مظاهرو په ځپلو تورن دي پر بندیز لګولو سلا کړې ده. یوې سرچینې د جرمني خبري آژانس ډي پي اي ته وویل نن او سبا به د برلین په غونډه کې پر یو شمېر کسانو چې د بندیز وړاندیز شوی د سیاسي توافق هڅه وشي او په دې توګه به رسمي تصویب ته لاره هواره شي. په نړۍ کې څه باندې 4.8 میلیونه ماشومان د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته د ښوونځیو د بندېدو له کبله له مجازي یا آنلاین زده کړو پاتې شوي دي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې د کورونا وایرس د خپرېدو په اوج کې بندیزونو په نړۍ کې پر کابو 1.5 میلیارد کم عمر زده کوونکو اغیز کړی دی. یونیسف نن همداراز ویلي چې دا معلومات یې له 100 هیوادونو څخه راټول کړي دي. د دې ادارې په خبرپاڼه کې د ماشومانو د زده کړې په برخه کې په هیوادونو کې د کمساري ناانډولۍ یادونه هم شوې او راغلي چې په افریقا کې تر بل هر ځای زده کوونکي ډیر اغیزمن شوي دي. او د ټیک ټاک د چینایي شرکت امریکایي ټبره اجرایي رئیس کوین مایر په دې دنده لږ مرل کېدو درې میاشتې وروسته استعفا وکړه. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخي ټیک ټاک د مایر استعفا تایید کړه. ټیک ټاک د لنډو ویډیوګانو ټولنیز رسنۍ ده. څو ورځې وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پر حکومت داوا اقامه کړه. د ترامپ حکومت د اگست په شپږمه له دې کمپنۍ سره د امریکا د راکړې ورکړې د بندیز حکم صادر کړ. د امریکا حکومت ټیک ټاک د خپل ملي امنیت لپاره جدي ګواښ ګڼلی دی.
دا د ازادي رادیو ده. اوریدونکو په دې خبرونه کې به ورسته واوري چې په افغانستان کې د پخلاینې د ملي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ خبرې راتلونکي ونی پیلیږي. د عبدالله عبدالله د دغو خبرو نور جزئیات ترته لرو. د کابل په پیو راپور کې واوري چې یو شمېر سیاسي کارپوهان سیاسي فعالان ادعا کوي چې حکومت د دوی امنیت نه ساتي او وایي چې د حکومت لپاره به د دې کار آینده ګرانه وي.
په دغه وروستیو کې هغه څوک چې سیاسي فعالیتونه لري، هغه څوک چې د سولې غوښتونکي دي، هغه په سیستماتیک شکل باندې په شهادت رسول کېږي، توطیه ورته جوړېږي، له منځه وړل کېږي.
په دې خبرونه کې لکه څنګه چې ما مخکې وویل، زیات وخت د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهوري ریاست پر انتخاباتو خبرو ته ځانګړی سوی دی. په دغه ځانګړي پروګرام کې چې نن به درته وړاندې کوو، د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د کاندید ډونالد ترامپ ژوند او کاري سابقه ته کتنه لرو. نو کاله قمندان یا ستر سره پاته سي دوا او نس پروګرامونه لرو، د کوچنیانو پر حقونو د ملګرو ملتونو او ازادي رادیو ګټ پروګرام او د کورکلی پروګرام. د افغانستان د پخلاین د ملي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن په کابل کې خبريالان ته ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې خبري، یعنی د حکومت او طالبانو ترمنځ خبري، د سپتمبر په میاشت کې پیلیږي. نن د اګست میاشتې 28 نیټه د سپتمبر را روان دی. د نورو خبرو جزئیات به له نسیم شفق څخه واورو. زما همکار نسیم شفق را سره د ټلیفون په لین کې دی. شفق صاحب،
بله سلام وړاندې کوم. بله، د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله نن په کابل کې به غونډه ته وویل چې راتلونکي اونۍ بعد بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. او خغلی عبدالله همداراز وویل چې د دغو خبراتو لپاره یا دغو مذاکراتو لپاره د افغانستان ټاکل شوی هیئت آماده او چمتو دی، او دغه راز د هیئت د غړو ترمنځ او د افغان چارواکو ترمنځ په دې برخه کې د نظر یوالی موجود دی. خغلی عبدالله دا سرګندنه کړه چې په کوم ورځ به دغه خبرې او چیرته پیلېږي، ولی ټینګار وکړ چې د راتلونکي شنبه په ورځ به د افغانستان د حکومت دغه مذاکراتي ټیم یا پلاوی به په خپل منځ کې دغه پلاوی غړي به غونډه کوي، او دوی به سره نور هم خپل نظریات سره شریکوي ترسو په بشپړ ډول یوالی ته د دوی نظری ورسیږي او توحید سي. خو تر دې وړاندې بیا ویل شوی دی دي چې ام افغان چارواکو ویل دي او ام طالبانو چې د بین الافغاني مذاکراتو لمړی پړاو به په دوحه کې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیلېږي او دغه راز طالبانو هم تازه ویل دي چې دوی دغه خبراتورو لپاره یوشت کسیز پلاوی ټاکلی دی، البته چې مشري شیر محمد عباس ستانګزی کوي. تر اوسه پورې معلومات امدادي بل خبره ده چې پاین حال کې د پښتنه هم مطرح کیږي چې د طالبانو د 1200 زندانیان چې احتیاطنې خوش شول او 360 تنې پاتې دي، د موضوع څنګه سو؟ تر اوسه پورې مونږ نیو توانې دلی چې له افغان لوري سره، افغان حکومت لوري سره په دغه مسایلو باندې خبرې وکړو، یعنی تازه د دوی نظر څه دی؟ آیا د 360 زندانیان چې پاتې وو په زندان کې د آزاد شوي دي کنه؟ خو دا چې پراتون کې ونی کې خبرې پیلېږي، دا داخلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په دې برخه کې د نظر توافق شته، یعنی کېدای شي د زندانیان چې طالبانو په دوی په آزادولو باندې ډیر ټینګار کوو او مشورتي جرګه هم ورته وغوښتل سو دوی خوشی سي.
مننه نسیم شفق اوریدونکو، تاسو د عبدالله عبدالله د خبرو جزئیات واوریدل. د ویلي دي چې راتلونکي اونۍ په افغانستان کې د افغانستان لخوا د حکومت تیار وي چې له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي له سپتمبر څخه له راتلونکي اونۍ څخه، او یو ډیپلوماټیک او سیاسي پروسه به په افغانستان کې د جګړې د شل کلنو دوره ختمه کړي. د افغانستان د سولې په اړه یو مسله چې غواړم درته وایم دا ده چې الکترونیک چې د نسیم شفق په خبرو کې مو اوریدل، شیر محمد عباس تانګزی چې په دوحه کې د طالبانو د دفتر مرستیال دی، پرون د ازادي راډیو سره په خاصه مرکه کې وویل چې دوی هم خپل پلاوی ټاکلی دی او دغه پلاوی غړي را معرفي کړل. نو که تاسو غواړئ چې د طالبانو لخوا مذاکرات ته د پلاوی غړي وپیژنئ، دلته زموږ پر وی پاڼه باندې ازادي راډیو ټکی کوم دغه یو ځانګړی راپور لرو. دغه پلاوی غړو ته مو هم کتنه کړې ده، او دا چې د طالبانو د پاتې 360 بندیانو مسله څنګه ده، سیاسي کتونکو په دې باره کې څه نظر لري، دغه خبره مو هم په دغه راپور کې مفصله راخستې ده. نو د ازادي راډیو وی پاڼه ته ورسئ او دا راپور ولولئ.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په افغانستان کې یو شمېر د حکومت سیاسي منتقدان ادعا کوي چې په روسیو کې د داسې کسانو پر ضد حمله زیاتې شوې دي چې هغوی مخالف نظر لري، او د دوی په وینا سپینې خبرې کوي او پر حکومت انتقاد کوي. دوی وایي چې که حکومت دغه سي حمله د دغه سي هدفي وژنو مخنیوي ونکړي، حکومت به یې مسؤل وي. ناجیه ساپۍ د دې مسلې نور جزئیات وړاندې کوي.
یو شمیر سیاسي سری ادعا کوي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی شاوخوا کړی غوړي چې د حکومت منتقدین په نخښ کړی. د دوی لړډلې عبدالکریم خرم ټینګار کوي کچېره حکومت په دې برخه کې اقدام ونه کړي، د دغه وژنو مسول به حکومت وي.
په دغه وروسته یو کې هغه څوک چې سیاسي فعالیتونه لري، هغه څوک چې مستقل نظر لري، هغه څوک چې انتقادي نظر لري، هغه څوک چې د سولې غوښتن کړي، هغه سیستماتیک شکل باندې په شهادت رسول کیږي، توطیه ورته جوړیږي، لمانځه وړل کیږي، او د دغه حالت خاتمه مو غوښته، او د عمل نه کولو او د اقدام نه کولو په صورت کې موږ دغه ټول مسؤلیت راجع بولو حکومت ته او جمهور رئیس ته.
جمهور رئیس ته په دغه لیک کې چې یو شمېر رسنیو تاسوول شوی، د رحمت الله نبیل، عمر زاخیل وال، عبدالکریم خورم په ګډون یو شمېر نورو سیاسي سیرو هم لاسلیک کړی او جمهور رئیس غنی تاسوولای. په دغه لیک کې له خغلی غنی غوښتل شوی چې په تیر یو کال کې د زنجیري او هدفي وژنو په تړاو یو پلاوی وټاکي او موضوعات وڅېړي. دغه لیک جمهور رئیس ته په داسې مهال کې استول کیږي چې تر دې وړاندې طالبانو ته په یو منسوب لیک کې یادو سیاسي سیرو ته د وژنې ګواښ شوی و. د دې ډلې یو بل غړي فیض محمد ځلان بیا ازادي راډیو ته وویل یو شمېر داسې شواهد موجود دي چې په وروستیو وژنو کې د ولسمشر شاوخوا کړی لاس لري، خو جمهوري ریاست دا یو ادعا او د حکومت په وړاندې سیاسي حمله ګڼي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل
دا یو سیاسي حمله ده. دوی خپل په حکومت کې وو. زموږ غوښتنه دا ده چې دوی باید سیاسي چلن ونه کړي. افغان حکومت د بیان ازادي پلوي کوي او هیڅکله داسې کسانو ته خنډونه نه جوړوي.
جمهوری ریاست همدارنګه له دغو ډلو غوښتنه کوي چې له دا ډول ادعاو لاس واخلي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تر دې وړاندې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د پوهنتون استادان او سیاسي څیرې پنخه شوي، خو تر اوسه یې عاملین معلوم نه دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو ټول مطالب تاسو کولای شئ چې پر ټویټر او فیسبوک باندې هم ترلاسه کړئ او هم درځي د خپل نورو دوستانو سره شریک کړئ. د ازادي رادیو پاین ته چې تاسو کولای ورسئ، البته د فیسبوک او د ټویټر هغه ځایمسته چې تاسو د غزایز خپل تعقیب کړئ. د امریکا په متحده ایالاتو کې په هر څلور کلونو کې واره د جمهوریت ریاست انتخابات کېږي. د جمهوریت ریاست انتخابات په امریکا کې په دودیز ډول د نومبر د میاشتې په لومړۍ دوشنبه وي، نو دا ور به د دوشنبه ورځ د نومبر د میاشتې دریمه وي. په امریکا کې د جمهوریت ریاست انتخابات او د انتخاباتو لپاره دیموکرات کاندید مخکښ جو بایدن دی او جمهوری غوښتونکی ډونالد ترامپ دی. په دغه خبرونه کې موږ د ترامپ پر ژوند او کار باندې یو ځانګړی او مفصل راپور لرو. په څو دقیقو کې به درته خبر کړو، نو در ویدو لپاره را سره اوسئ. اوس ورځو یو بل نړیواله مسله راخلو. په نوې زیلند کې تاسو خبر یاست چې تیر کال یو سړی په دوه جمعتونو کې پر خلکو ډزې وکړې، پر مسلمانانو او یو پنځوس تنه یې ووژل. پر د باندې د عمر قید حکم سوی او نن محکمې د هغه د موقتي ازادۍ غوښتنه چې سوی وه رد کړه. احمد شبر به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
د نیوزیلند محکمې نن د هغه کس چې تیر کال یو پنځوس مسلمانان په کراس چرچ کې په دوه جمعتونو کې وژلي وو په مشهود ډول خوشي کول رد کړل او د تل لپاره یې زندان ته واستوه. د سترې محکمې قاضي کامرون مندر وویل د نهویشت کلن آسترالیایي برنټون تارانټ جنایت ډیر ناوړه دی چې تر مرګ پورې د ده زندان هم ورته کم دی، زیات نه دی. مندر زیاته کړه چې تارانټ پر دې خلکو چې وژلي دي زړه سوی ونه کړ. قاضي بیا وویل دغه کینه چې په ځانګړي ډول د ټولنې د ځانګړو خلکو په برخه کې د برنټون تارانټ په زړه کې پرته ده، په دې هیواد کې یا بل ځای کې ځای نه لري. تارانټ چې نن محکمې ته راوستل شو د زندانیانو خړې جامې په تن وې او شاوخوا ترې ساتونکي راګرځېدلي وو، دی نه شخېده. د ده مدافع وکیل محکمې ته وویل چې تارانټ د محکمې پر پریکړه اعتراض نه لري خو یوازې د مشروطې آزادۍ غوښتنه کوي. دا لومړی ځل دی چې په نیوزیلند کې یو څوک په عمري حبس محکوم شي او په مشروط ډول خوشي کول رد شي. په نیوزیلند کې د اعدام حکم نشته. تارانټ د یو پنځوس کسانو په وژلو اعتراف کړی دی او دا یې هم منلې ده چې د څلوېښتو نورو کسانو د وژلو هڅه یې کړې ده. څارنوالانو د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې تارانټ پلان درلود چې پر درېیم جومات هم برید وکړي او غوښتل یې چې دا جوماتونه وسوځوي. یو څارنوال وویل چې تارانټ څو کاله مخکې د دې برید پلان جوړ کړی وو او غوښتل یې چې تر ډیرو ډیر کسان ووژني. تارانټ د 2019 کال د مارچ په 15مه په نیوزیلند کې پر دوه جوماتونو په ماشیندارو ډزې وکړې او دا حمله یې په مستقیم ډول د انټرنیټ له لارې خبره کړه چې وروسته په نیوزیلند او نورو نړۍ کې هلې ځلې پیل شوې چې له انټرنیټه پرې ډول د ترهګرو او بنسټپالو د جنایتونو د خپرېدو مخنیوی وشي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوریدونکو د خبرونه مو تر 15 بجو پورې د تر 15 بجو پورې به په دې خبرونه کې په هلمند کې د نادلی په ولسوالۍ کې سمجله امکار الیاس دای سره د مشتبه بخت ولرسي
بخشه د غلری شاین دالری او د څه پیسې جوړ ان شاء الله که به خې کم وسینو 15 لک افغانۍ او په تاریخ 15 لک افغانۍ څوک نس جوړواله کې څوک جوړواله سي مهرباني.
مشتبه د نادلی ولسوالۍ اوسیدونکو د یوای سشکاله کوکنار بند کړی دی او باغ کرلې دی. دغه راپور در ویدو لپاره را سره اوسئ لطفا په دې خبرونه کې او تر 15 بجو 219 پروګرامونه هم درته لرو.
ازادي رادیو
وس یو بل نړیواله مسله راخلو. ډونالد ترامپ د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست لپاره کاندید دی، جمهوری غشتونکی دی، او د امریکا د جمهوری ریاست انتخابات په شکل د نومبر د میاشتې په دریمه نیټه وي. د د ژوند او کارته په راپور کې زموږ همکار اسد الله لودین کتنه کړې ده، سره وابه یو.
From this day forward,
la de urazi urusta ba yow naway lid lore zmuk tar zmuk hukumat kawi la de urazi urusta ba yawazi amerika lumriwi amerika ba lumriwi
only america first america first
د 2018 کال په جنوري میاشت کې په دغه پرانستون کې وینا سره ډونالد ترامپ د امریکا د ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړه. دا یو سوداګر او ټلویزیونی ستوري و چې هیڅ کله یې سیاسي دفتر کې د کار تجربه نه لرله. ترامپ دغه تر ټولو لوړه څوکۍ په دیش و ار سره وګټله، امریکا یو ځل بیا ستره کړی. هغه ژمنه وکړه چې له جرمونو سره به مبارزه کوي، تجارتي تړونونه به بیا ارزوي، نه قانونه کډوالۍ به محدودوي او محافظه کار قاضیان به په دندو ګماري. نوموړی اوس دویم ځلی واک لپاره د سیالۍ ډګر ته راغلی، داسې حال کې چې مینوال او ملاتړ یې تر شا کلک ولاړ دي.
موږ یو ځل دا کار کړی، اوس به یو ځل بیا وکړو. دا مهال موږ غواړو چې دا کار پای ته ورسوو.
ترامپ ډیر خلک هغه مهال حق حیران کړل چې دای 2014 کال کې د جمهوری پالو لخپل منځیو ټاکنو بریالی راووت او نومان شو. د ټاکنیزو منډه ترلو پر مهال څو خځو پر ښاغلي ترامپ تور پورې کړ چې د تیرو لسیزو پر مهال یې دوی په جنسي ډول زورولي. ترامپ دا تورونه رد کړل. له دې سره د 2014 کال نومبر کې ډونالد ترامپ ولسمشریزې ټاکنې وګټلې، د ټاکنیز کالج رای خپل کړې، سره له دې چې عمومي رای خپل سیال هیلری کلنټن ته وبایللې.
نظر پښتنې ټولې غلط وي. دا یو حیرانوونکی کار دی چې زما خوښیږي. زه فکر کوم دا هغه څه دي چې هیواد اړتیا ورته لري. مونږ ډونالد ته ډیر خوشاله یو. زه هیله منیم چې دا مونږ ته یو ښه دنده ترسره کړي.
کله چې ترامپ سپینې ماڼۍ ته ولاړ، نو د هغو ژمنو عملي کولو ته یې مخه کړه چې د کمپاین پر مهال د امریکا د ګټو د لومړیتوب لپاره کړې وې. هغه له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو امر وکړ، او متحده ایالاتونو ته یې د وو هیوادونو په اوسیدونکو چې اکثره مسلمانان وو د ورتګ جدي بندیزونه ولګول. په 2018 کال کې ترامپ اعلان وکړ چې متحده ایالات د پاریس له تړونه وځي، چې هدف یې له اقلیمي بدلون سره مبارزه ده. نوموړی د غراس په یو ارخیز ډول د ایران د 2015 کال له اټومي تړون هم ووت. دغه تړون د تهران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ په دې هدف لاسلیک شوی و چې ایران به اټومي پروګرام محدودوي او بدل کې به یې پر دغه هیواد نړیوال بندیزونه نرمیږي.
د ایران هوکړه تر ټولو یوه بد او ډیره یو ارخیزه معامله وه چې متحده ایالاتونه پکې ښکیل شول.
ترامپ خپل هغه نیت هم څرګند کړ چې له روسیې سره به اړیکې پیاوړې کوي، او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه وکړه. نوموړی بیا د چین کلک منتقد پاتې شو، له چین نه یې پر وارداتو تعرفه لوړه کړه او سوداګریزه جګړه یې ورسره پیل کړه.
لمون نه پتیرو 15 دیشو کلونو کې هیڅ چاله لګښت نه دی اخیسته لکه چین.
په 2019 کال کې هغه مهال چې منځنی ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د ماتې خبر خپور شو، ترامپ د سوریه له شمال نه د خپل ځواکونو د وتلو پلان اعلان کړ، سره له دې چې ادعا وشوه چې امریکا سوریه کې خپل کوردی متحدان یوازې پریږدي.
نور کسان د سوریه او ترکیه پر پوله ګزمه کولای شي. هغوی پریږدي، هغوی له زرو کلونو راهیسې جګړه کوي، هغوی پریږدي چې پر پوله خپل کار وکړي. موږ نه غواړو چې دا کار ترسره کړو، موږ غواړو خپل ځواکونه هیواد ته راستانه کړو.
د ترامپ تر ولسمشرۍ لاندې اداره له څېړنو سره مخامخ شوه. چړنا د هغو تورونو په اړه و چې ویل کېدل د روسي دولت د امریکا د 2014 کال ټاکنو کې لاسوهنه کړې. تورونو کې دا ویل شوی و چې روسي د ترامپ له کمپاین سره همکاري کړې ده. هغه مهال یو حقیقت موندونکو پلاوی وویل چې په دې اړه ډیر لږ شواهد موجود دي چې د ترامپ له کمپاین سره د روسي اړیکې ثابت شي. د دغه پلاوی پر راپور کې وویل شول ک چېړنې هم وشي نهایی پایله به معلومه نشي. خو د چېړنو په اړه د ډونالد ټرمپ ځینې ملګري محکوم و پیژندل شول. د 2019 کال په ډسمبر کې د امریکا استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې واک لري ډونالد ټرمپ استیزا کړ. دوی ویل چې ډونالد ټرمپ له خپل واک نه وړه ګټه اخیستې او د کانګرس د کار مخه نیولې. پر ډونالد ټرمپ دا تور پوری و چې پر اوکراین فشار راوړی چې د پخوانی مرستیال ولسمشر او سیاسي سیال جو بایدن د زوی په اړه څېړنه وکړي. د امریکا سنا چې جمهوریت غوښتونکو پکې واکمن دي ټرمپ ته له دواړو تورونو براءت ورکړ. ټرمپ هم د خپل استیزا پریکړه رد کړې وه او هغه یې ناحق د تورنولو هڅه بللې وه.
څه چې اوس روان دي دا د امریکایانو د سیاست په تاریخ کې تر ټولو غټ چل او تیرېستنه ده.
په کانګرس کې بعد د ټرمپ ځینو مخالفانو ویل د نوموړي له کارونو داسې بریښي چې باید له واکه لرې شوی وای. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی وویل
څه چې د استیزا پر مهال ولیدل سول او څه چې نور خلک د ټرمپ د ولسمشرۍ په اړه وایي ټرمپ له اخلاقي او فکري پلوه ولسمشرۍ ته نه دی جوړ.
د واک په لومړۍ دوره کې ټرمپ بیا بیا پر خبریالانو لفظي بریدونه کړي دي ځکه چې د هغه پر ادارې انتقادي مسایل خپروي.
A few days ago I called the fake
تو برزی مخک ما جعلی خبر د خلکو دښمنو والو او سم وایم چې دا ډول خبرونه د خلکو دښمنان دي ځکه دا خبرونه هیڅ سرچینه نه لري. دوی فقط هغه مسائل راپورته کوي چې بیخي نه وي.
ټرمپ وایي د کورونا وایرس د کنټرول لپاره یې تر اټکل پورته هڅه کړې ده خو منتقدین بیا د کړکیچ په ناسم مدیریت تورنوي. پر دې سربیره سګ اوړی امریکا کې د پولیسو لخوا د یو تورپوستي وژل کېدو د توکم پالنې ضد مظاهرې وپارولې چې ځینو ځایونو کې په تاوتریخوالي واوښتې. ټرمپ د مظاهرو د کنټرول لپاره د فدرال پولیسو د لیګلو پریکړه وکړه خو ټاکنې سیالې پرې نیوکه وکړه. د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نومان جو بایدن وویل
ټرمپ په دې کار سره غواړي چې ویش او ګډوډي رامنځته کړي ځکه دا له قانون او نظم سره مطابقت نه لري او د دې په ټکو دا د یو ناکام کمپاین دی بیا احیا ستراتیژي ده.
ټاکنو ته په نږدې کېدو ځینې امریکایان هڅه کوي چې د کورونا او بعد د مخنیوي لپاره د پوستې له لارې رایه ورکړي. پخوا هم دا ډول رایه ورکونه په ډیرو ایالتونو کې تجربه شوې ده. ټرمپ که څه هم د پوستې یا لیک للارې د رای ورکونې ملاتړ کوي خو نه په پراخه توګه ځکه د ادعا کړې چې له دې لارې پراخه رایه اچونه به لویې درغلۍ ته لاره هواره کړي. ټرمپ په یو ټویټ کې د پوښتنې په ډول وړاندیز کړی چې د درغلۍ د مخنیوي لپاره د ټاکنې وځنډېږي که څه هم نوموړی د ټاکنو د ځنډولو واک نه لري.
په لیکونو یا پوستو کې سراسري رایه ورکونه به زموږ هیواد ته یو لوی شرم وي. زه فکر نه کوم چې پوسته خانې دې داسې یو کار ته چمتووالی ولري.
په همدې حال کې ټرمپ او جمهوري غوښتونکو خپل ملي کنګره پیل کړي هغه کنګره چې د کورونا وایرس تر سیوري لاندې ترسره کیږي. دا کنګره د اگست 23 تر 28 پورې درې ورځې وخت نیسي. تر کنګري وروسته د امریکا ټاکنو ته لاس اونۍ پاتې کیږي. دا ټاکنې له ستونزو د ډک کال کې لوی کار ګڼل کیږي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ناست ولسمشر ډونالد ټرمپ په 1946 میلادي کال کې د جون په میاشت کې پیدا شوی نو په دې حساب اوس څلور اویا کلن دی. د درې ودونه کړي او 15 اولادونه لري. درې زمن دوی لونی د امریکا د متحدو ایالاتو د نیویارک په ایالت کې د کوینز په نوم یو منطقه ده په هغه کې پیدا شوی او ډېر عمر یې په تجارت کې تیر کړی دی. اوریدونکو اوس به راسو ستاسو پیغامونو ته تر څو چې بیا د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبد العزيز غالب له مارجي څخه لیکلي دي کډ افغانستان خیر څوک غواړي باید ټول بندیان آزاد کړي. د هلمند څخه قاری صبغت الله حماس لیکلي د سولې خبرې باید ژر شروع سي او د یو توافقنامې له مخې باید د افغانستان ټول مشران سره یو سي او سولې راسي. عبدالعزیز غالب صاحب دا یو پیغام د څو څواري راستولې نو زه دې پکې خطا کړم. خان محمد اسلام یار د هلمند د نادلي ولسوالۍ څخه لیکلي ولسمشر اشرف غنی دي د څلورو سوو طالب بندیانو په خاطر هر ورځ تر سلو زیات افغانان په جنگ کې نوژني او دا کسان دي ورخوشي کې چې د سولې خبري پایل سیم. د هلمند د ناوی ولسوالۍ څخه سمسور لیکلي د هلمند د ناوی ولسوالۍ کې د پسرلی په موسم کې زیات سیلابونه راځي چې زیات مالی او ځانی تاوانونه رسوي. اوریدونکو دا د ازادي راډیو د تشریزي د اساس خپل نظرونه دي. ازادي راډیو په دې کې نظر نه لري به طرفه ده او اوس ورځو د خبرونو لنډیسته چې اسمت سروانی وړاندې کوي.
د افغانستان د مصالحې د ملي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویل طالبانو سره به د سولې خبرې راتلونکیونی پیل شي. عبدالله دا خبره نن په یوه غونډه کې وکړه خو د خبرو د پیل دقیقه نیټه یې ونه ښوده. د کاپیسا چارواکي وایي د دې ولایت په کوهبند ولسوالۍ کې تېره شپه سیلونو لږ تر لږه 14 تنه وژلي او شاوخوا 20 نورې ټپیان کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کندوز امنیت او پرمختیایي چارو ته به ځانګړې پاملرنه وشي. ولسمشر غنی داشمنه پرون چهارشنبه د کندوز له والي عبدالستار میرزاکوال سره په کتنه کې وکړه. د کندهار چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 22 وسلوال طالبان په ځوابي بریدونو کې وژلي دي. اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیران په برلین کې دوه ورځنیو غیر رسمي خبرو ته تیاری نیسي. په دې غونډه کې به د ولسمشۍ د لانجمنو انتخاباتو په خاطر پر بیلاروس د بندیزونو او په دې هیواد کې د سوله ایزو اعتراضونو د ځپلو په اړه خبرې وشي. او په نړۍ کې څه باندې 4.5 میلیونه ماشومان د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته د ښوونځیو د بندیدو له کبله له مجازي یا آنلاین زده کړو پاتې شوي دي.
اوردونکو دوه پروګرامونه لرو، د کوچنیانو پر حقونو باندې د ملګرو ملتونو د ازادي راډیو ګډ پروګرام او د کورکلی پروګرام. خو ترغه مخکې له هلمند یو راپور لرو. اوردونکو د هلمند څخه زموږ یو اوریدونکی دی چې خپل نوم یې نه دی لیکلی خو په مکرر ډول د افغان بیسیم پر تاسو سره شمیره باندې پوښتنه کوي چې آیا داود جنبش ستاسو سره په ازادي راډیو کې کار کوي؟ نو داود جنبش صاحب خو افغانستان کې ډیر خلک د شو ژورنالیست په توګه پیژني. وو دا و جنبش موږ هم کار دی په ازادي راډیو کې کار کوي، د خبرونو د خبرونو مسول دی. خلاصو کې چې دا غستاس پښتنه نور هلسوي اوس په هلمند کې. په پاته سو په هلمند کې د نادلي په ولسوالۍ کې زموږ هم کار الیاس دایي تللی دی د یو هلمندي باغ ته ورغلی او دا سړی وایي چې د کوکنارو پر ځای باغ یې شی او ادعا کوي چې تر کوکنارو د باغ ګټه زیاته ده. نو دا راپور به په ګډه سره واورو.
دلته یو لاند او زاړه لرګي ته په تکسی وی یو شمسینداري دواین چروتون کې به خورایي خېری مجتبا سچ کال په خپل تازه کرنسی وی باغ ټوله ورځ او بلګوي. د تلورو دیوالونو په منځ کې د پیازو په کرونده کې د شفتالو او فلم کرل سوي نیلګیو لوی لوی برچکونه کړی دي. مجتبا چې خپل سولیدلې بیلچه پر وژه لږ لمالر ګرځیاغه خړی او سپین رنګ بتی یا هلی پیایي چې د پیازو په کرونده کې ګرځي. دی وایي د باغ د هرې ونې سره دومره مینه کوي لکه د خپل اولادونو سره. مجتبا د شفتالو پر نیالګیو را ګرځي او ماته د خپل نو کرل سو نیالګیو پاړه وویل.
دا خو د خیر چې سمسی تقریبا کوینه مبالغه نه وي وا تلک افغانی دا تقریبا ان شاء الله کبي خي کمی وسینو 15 افغانی او په تاریخ 15 افغانی څوک نس جوړواله هیڅوک هم نس جوړوي که څوک جوړواله سي مهرباني دی وکړه ته مشتوي چې په دغه رقم مشکويس مګم باغ شه د غلری شایندالری او د څوک کال د پار شکارم کی بیا نو د ډیر کشمکش د دې ودې ته بيغمه شو پیسې جوړ ان شاء الله که خدای کوله.
د یوداسي ولسوالي وسیدون کده چې څوک کال وړاندې د کوکنارو د کشت په نوم خاص شهرت ترلود. دا چې په نادلي کې ولې د کوکنارو کښت ورځ تر بلې پیکا او دی ورځ کې بيخنه کرل کیږي خپلې لتون لري. کچو ځین کروندګر وای د حکومت تر کنټرول لاندې سمو کې د کوکنارو د کروندو په خول اسان نه دي خو مشتبه وای په ولسوالۍ کې میشتو پولیسو او وکټارانو تنګ کړي وو ځکه د کوکنارو په ځای باغداري ته مخ کړه.
په زړپور مسله دا و چې همیشه به پولیس راتلل بس تهدیدونه موجود وو په یو نامه او بل نامه یو ورځ د پوستي کومندان پیسې ټولي بل ورځ یو بل داس نه بلا د کس دی چې بیخي سړی بنه پیژنې د ولسوالۍ په ساته بر روان پر جریب دوغنی پیسې غواړو کیرانه کې والا تاریخ د خطر سره مخ کله به تاریخ پاتس ول په کمپاین کې او کله به وامړول دا شان نست و چې واغ می کړل بس یوازې وبوم انجنیران د کرهنې د ریاست تر اجازه کله کله ګوري راتوی چې دا غیر شکار دی دا غیبت کار دی دا کار یست کدا کار وروک بلګر سره د مشکل خلاص نه څوک راتوی چې څکه نه څوک راته غواړي نه ورکو
د هلمند د پولیسو مسولین د مجتبا له خوا په دوی لګول سوي تورونه نه مني سره لدی چې ځین کروندګر وایي د نادری ولسوالۍ په مزکو کرل کېدونکو کوکنار سم شرانه کوي خو د هلمند د کرهنې د ریاست مسولین وایي د بزګرانو سره د دوی دوامدار مرستې د کوکنارو د ضررونو په اړه د خلکو عامه پوهاوی او د حکومت حاکمیت د کوکنارو په ضد شه بدل سوی دی. د هلمند د کرهنې رئیس سلمی الکو وایي په هلمند کې یو 1300 جریبه باغونه کرلي دي چې ډیر یې په نادلي ولسوالۍ کې دي.
هر هغه ځکه چې هغه باندې باغ جوړ شي هغه خپل د کوکنارو څخه خلاص ولا هم بدل د کوکنارو سو او هم حاصلات د بزګر د پاره د کوکنارو زیات حاصلات په لاس ورځي عواید یې زیات دي او په همدې برخه کې د بزګرو سره الته کار سوی دی د ارتقای ظرفیت مختلف پروګرامونه الته تطبیق سوی دی درڅو بزګر عامه پوهاوی ترلاسه کړي او د کوکنارو د کرکیلې څخه لاس واخلي او نور هغو نباتاتو ته مخه کړي چې د هغو عواید هم در کوکنارو ډیر او هم داخلي او نړیوال بازار ولري.
د شفتالو او ګرنګیچو باغونه په داسې حال کې ډیر سوی دي چې د هلمند کوکنار لا هم شهرت لري او په دې ستوی څوکلو نو کې څلور فاصله کرل کیږي چې د بزګرانو په خبره شرای هم کیفیت او هم شرنګ لري. د کوکنارو د ډیر کښت او تولید لامل د دوی د شری قیمت هم تر بل هر وخت را لویدلې دی او یو کیلو د 25 ډالر په شاوخوا کې قیمت لري.
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني ولی یو شمیر کورنۍ غوړي چې ډیر بچي ولري
لبد مرغه چې په افغانستان کې د کورنۍ پاړوان د کورنۍ نظم پاړوان د کورنۍ د پلان پاړوان په کوم سن کې واده وکړو څومره اولادونه راوړو په کومه فاصله راوړو دا څه مسائل په دودیز لحاظ هیڅ نشته.
د تاسو په نظر نړۍ ته د ډیرو ماشومان راوړل کوم ستونزې پیدا کولای شي؟
دوه ورونه ست څلور خورګانې فلار مینه خورګان ته خشان اخلي نوې کالی او نو مونږ ته اخلي او نو بوټونه مونږ ته اخلي فلار باندې ست دکاندار ده او ماش بل نه لري.
او د هل لارې چاري کومې دي؟
ډېر کوشش او ډېر هڅه وکړئ چې نظر نور مې د پلوړو ته ډېر مینه وکړي نظر نور مې د پلوړو ته